په پښتونخوا کې د سحر لس بجې شوې دي. زه شاین بنیر تاسو ته د مشال ریډیو په دې خبری خبرونه کې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د پاکستان، افغانستان او نړۍ نه راپورونه، تبصرې او تجزیه اورئ. زمونږ ونیزه خبرونه ستونزې او سرکار هم زمونږ د دې خبرونې برخه ده. لس بجې شوې دي. راځه چې وړومبې د مجید بابر نه د دې خبرونه واورو.
اول د مشال خبرونو سر ټکی. د منځنۍ کورمینا دونی مسو کورونو په سیمه کې د نامنې له کبله کړي کړي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په پاکستانی امنیتي ځواکونو په افغان خوره د سلور نیمو سو نه زیاتو توغندو وشتلو تور لګولی دی. د پاکستان په کشمیر کې په پارلماني ټاکنو کې پیپلز ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د منځنۍ کورمې قبایلي سیمې د علي شیرزی، زیمشت او سوزای ناس دونی مسو کورنۍ بې کوره شوې دي. د کورمې د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ خواس خان د وینا تر مخه د دغو بې کوره شوو کورنو لپاره په تیندو روډ د دورانو د کډوالو یو کیمپ جوړ شوی دی. ښاغلي خواس خان د مشال ریډیو خبریال خالد خان ته ویلي دي چې په علاقه کې د فرقه ییزو شخړو، وسلوالو طالبانو شتون او د پوځي عملیاتو د یرې له کبله دغه کورنۍ پکړه کولو مجبور شوی دی. په پیښور کې د وړو کاروبارونو د ادارې سمیډا او د صوبایي د خیر ښېګڼې او د ښځو د پرمختګ وزارت په مرسته دوه ورځنۍ میله ترسره شوه. دغه میله چې د هغو ښځو لپاره برابره شوې وه چې په وړه کچه کاروبارونه کوي. په دې اړه د سمیډا مشر جاوید اقبال خټک مشال ریډیو ته وویل
دا خدای چې کوم په کورونو کې کار کولو دا چې هلته راشي نو موږ ورسره د دوی بزنس مینجمنټ باندې ټریننګ هم ورکو. چېرته دوی به خپل بزنس څنګه کوي، دوی به خپل بزنس مارکیټ کوي څنګه، خپل پروډکټ به څنګه مارکیټ کوي، د دوی به فاینانشیل مینجمنټ څنګه کوي، د دوی حساب کتاب به څنګه ساتي، د دوی ټولو ټریننګ ورسره موږ ورکو.
په دغه میله کې 15 سټالونه لګیدلی وو. د دې میلې مقصد دا و چې په خیبر پښتونخوا کې ښځې په خپلو خپو ودروي او د هغوی کاروبارونو ته په پراخه کچه وده ورکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په پاکستان تور لګولی دی چې په تیرو درې هفتو کې د پاکستان لخوا په دوه مشرقي صوبو کونړ او ننګرهار باندې 1400 توغندي وشتل شوي دي. ښاغلي کرزی زیاته کړه چې د کونړ او ننګرهار نه د ناټو ځواکونه وتي وو او ځکه اوس دغو سیمو ته پاکستاني طالبان ننوتي دي چې د عام ولس په شا پټ دي. ښاغلي کرزی وویل چې د دې بمبارۍ ذمهوار د پاکستاني امنیتي ځواکونه دي. یاد دې وي چې د 1300 هفتو راهیسې د پاکستان په پوله باندې سیمو، باجوړ، دیر او مومندو کې سو سو واره د افغانستان لخوا وسلوالو طالبانو د پاکستان د امنیتي ځواکونو په پوستو بریدونه کړي دي. ملګرو ملتونو په افغان پارلمان ټینګار کړی دی چې داسې هڅونه د ډډه وکړي چې په دغه هیواد کې سیاسي شخړې رامنځته کړي. د افغان پارلمان غړي د هغه ځانګړي ټریبیونل په فیصله غوسه دي چې په ټاکنو کې د درغلو په تور یې 2 غړي د خپلو څوکو نه ګوښه کړي دي. دغه ټریبیونل افغان ولسمشر هغه وخت قائم کړی و چې کله د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د ولسي جرګې لپاره د ټاکنو په نتیجو تاوتریخوالی رامنځته شوی و. د پارلمان غړو په دې لړ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټافان دی مستورا ته یو خط هم لیږلی دی او غوښتنه یې پکې کړې ده چې نړۍ د دوی مرستې وکړي. دوی دغه ټریبیونل غیر قانوني ګڼي. د پاکستان د انتظام لاندې په کشمیر کې د پارلماني ټاکنو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په پاکستان پیپلز ګوند د ټول نه زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د غیر حتمي نتیجو تر مخه پاکستان پیپلز ګوند 12، مسلم لیگ نواز شریف ګوند 6 او دا مهال په واک کې مسلم کانفرنس ګوند 3 څوکۍ ګټلې دي. دوه آزاد امیدوارانو هم خپلې څوکۍ ترلاسه کړې دي. په عراق کې یو عدالت د القاعده د یو وجلې شوي مشر ښځې ته د عمر قید سزا اورولې ده. عدالت میرمن حسن علي یحیا په دې ګرمه کړې چې هغې په عراق کې د یاغیانو مرسته کړې وه. په عراق کې د سپریم جوډیشل کونسل د یو ویان د وینا تر مخه میرمن حسنا چې د القاعده د وجلې شوي مشر ابو ایوب المصري ښځه وه نه د جون په 23 نیټه دغه سزا اورولې شوې ده. المصري د یو بل د القاعده د غړي ابو عمر البغدادي سره د روان کال د اپریل په میاشت کې په پوځي عملیاتو کې وجلې شوی و. په تیرو سلی رشتو ساتونو کې د ناتو سلور پوزیان په افغانستان کې وجل شوې دي. ناتو په یو بیان کې وویل چې دوه پوزیان د هیواد په لویدیس کې د یو ماین په چودنه کې او یو بل پوزی په جنوب کې په وسلوالن خطه کې وجل شوې دي. دواړه پیښې پرون رامنځته شوې دي. دغه راز ناتو د تیر خالی پورز د افغانستان په جنوب کې د یو بل پوزی مړینه هم تایید کړې ده او ویلي دي چې دغه پوزی د وسلوالو په حمله کې وجل شوې دي. د سعودي عربستان حکومتي خبر ایجنس وایي د القاعده اته 50 مشکوک غړي چې په 2003 کال کې د خونړیو تروریستي حملو په ترسره کولو تورن دي په ریاض کې عدالت ته مخامخ کړی شو. د ایجنس ویلي چې یو شمېر کسان په ریاض کې د بهرنیانو د اوسېدو په دریو سیمو کې د موټر بم چاودنو په ترسره کولو تورن شوي چې په نتیجه کې له 150 څخه زیات کسان وژل شوي وو. یو شمیر نور یې په امنیتي ځواکونو په حملو د وسلو پر ګرځولو بم جوړولو او وسلوالو غلاو تورن شوي دي. د عربستان رسمي خبر ایجنس نه دی ویلي چې دغه کسان څه وخت نیول شوي او ولې اوس له 2 کالو وروسته عدالت ته وړاندې شو. ایران پرون د اروپایي اتحادیې هغه تورونه رد کړل چې ویلي وو د دې هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د شام په اړیګړي کې لاس لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند رامین مهمان پرستو ویل اروپایي اتحادیه د ایران په ضد تبلیغ کوي. اروپایي اتحادیه د جون په 23 د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواک په دریو لوړ رتبه چارواکو د سفر بندیز ولګاوه او د هغوی شتمنه یې بندې کړې. دغه درې واړه چارواکي د ایران د سپاهي پاسداران د ځواکونو عمومي قماندان، د دې پوز د قدس د ځواک قماندان او د استخباراتو د څانګې مرستیال قماندان دي تورن شوي چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پر ضد د روانو مظاهرو د ځپلو لپاره دغه رژیم ته وسایل او تجهیزات ورکوي او ملاتړ یې کوي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول پر روانه خبرونه کې به دغه راپور نور د پاکستان د پارلمان یوې کمیټې د فوز نه په یو فوزي اداره کې د درغلې راپور غوښتې ده. د کمیټې یو غړی وایي
که د پوز لخوا غورځو کې رپورټ را نغلو نو بیا به موږ په دې غور کوو او سلاره به جوړوو.
قبایلو د خپلو آئینی حقونو د ګټلو او سیمه کې د امنیت لپاره د سیاسي مبارزه اعلان کړی دی. قبایل نور څه غواړي؟
قبایل پختون خپل پہچان غواړي، هغه پر خپل صوبه غواړي، هغه پر اتحاد پکارو، هغه پر ټول یوځای پکارو.
د نوی دور غوښتنې په شریکه اوسېدل ښه دي او که د یوازې اوسېدو سره به ستونزې هوارې شي.
جنگونه نسته، انسانی کړه اوسي نه بدالي، بس شخ خپل یعنی شپه دغه باندې اوسي لیش خرچه دي، خوشحالي اندي.
زمونږ او ونیز خبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسې. رازو زمنګا اړومبی راپور تا د 1309 د پاکستان ففوز باندې ګوتو چتیګي په دغه اړه باندې په قامی او نړیوالو اخبارونو کې راپورونه هم راځي. د یو تازه راپور تر مخه د پاکستان د پارلمان د پبلک اکاونټس کمیټې د فوز نه په یو فوزي اداره کې د درغلې راپور غوښته دي. دغه کمیټې غړي وایي فوز ویلیو چې درې میاشتې کې به دغه راپور وړاندې کړي، خو د اوو میاشتو تیرېدو باوجود دوی ته په دغه اړه باندې څه معلومات ورنکړی شو. نور تفصیل له اسلام آباد نه د احمد الله په راپور کې.
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پر نیشنل لاجسٹک سیل این ایل سی کے شوی درغلو پہ حقلا د فوز نا تحقیقاتی رپورٹ دروان میاشت تر درشم نیٹے پورے غختے دے. دا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اجلاس د چودھری نثار علی خان پر مشرئی کی وشو چپکے سٹاک مارکیٹ کے کڑے شوی سرمایہ کاری لوجی این ایل سی تا رسیدون کی نقصان باندھے غور وکڑے شو. پدے موقع د چودھری نثار علی خان ویناوا چد رپورٹن ترمخا دے کرپشن ذمہ دار در پخوانی لیفٹیننٹ جرنیلان دی او پدے حقلا آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی پہ دو میاش تو کې د رپورت مکملولو ویلی وو، خو هم میاشت تیرې دو باوجود تر اوسه رپورت را نکړې شو. د پبلک اکاؤنٹس کمیټۍ غړی او قومي اسمبلی ممبر ریاض فتیانا مشال ریډیو ته ویل
پلاننگ ڈویژن مونږ ته ویلی دی چې آرمی چیف په دې حق لا یو کمیټي جوړ کړې وا او هغه کمیټي خپل رپورت جی ایچ کیو ته ورکړې دی، خو تر اوسه دغه رپورت د پوز لخوا نه خو پبلک اکاؤنٹس کمیټۍ او نه خو پلاننگ ڈویژن ته ورپېښې وې دي. په دې د پبلک اکاؤنٹس کمیټۍ وینا ده چې د دیرشم جون پورې دی دغه رپورټ د دوی په وړاندې پیش کړی شي، او بل دا چې دې درغلو کې درې جرنیلان شامل دي او کنه. خو اډیټ ډپارټمنټ چې رومبه کومه انکوائری کړې وه او د هغې کوم رپورټ چې پبلک اکاونټس کمیټي ته پیش کړی شوی و، نو هغې کې د پوز درې جرنیلان شامل وو. خو تر څو چې د پوز لخوا موږ ته حتمي رپورټ را نه شي، نو موږ هیڅ نشو ویلی چې دغه جرنیلان تر کومه حده په دې درغلو کې ککړ دي.
د یو تپوس په جواب کې که تر دیرشم جون پورې فوز د کمیټې په وړاندې خپل رپورټ پیش نه کړی شو، نو څه کړنلاره به خپلوي؟ ریاض فتیانه وینا ده.
که د پوز لخوا غورځو کې رپورټ را نغلو، نو بیا به موږ په دې غور کوو او سلاره به جوړوو. خو وخت نه مخکې دا ګڼل چې رپورټ به نه راځي زما په خیال صحیح خبره نه ده. موږ به تر دیرشم جون پورې انتظار کوو، او تر هغې که رپورټ را نغلی نو کمیټي به د قانون مطابق خپله فیصله کوي. او زما نه دی خیال چې پوز به خپل رپورټ را ونه لیږي، ځکه چې هغوی ته هم د خپلې ادارې د بدنامۍ احساس شته. او زه پر امید یم چې رپورټ به مقرر وخت کې ضرور را ولیږي.
د اوو میاشتې تېرېدو باوجود رپورټ نه پیش کولو په حق لا چې کله موږ د پاک فوز ترجمان اتر عباس سره د ټلیفون د لارې تماس نیولو هڅه وکړه، نو هغوی ټلیفون اوچت نه کړو. یاد دی وی چې د کمیټې په وړاندې د دفاع وزارت د حکامو وینا وه چې تحقیقاتي رپورټ باندې په جی ایچ کیو کې غور روان دی، او تر اوسه دا رپورټ دفاع وزارت ته هم نه دی پیش کړی شوی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان فوج د چا لخوا کمزوري کیږي؟ آیا فوج کې دننه خلک دا کمزوري کوي، او که د سیاستوالو سیاسي بیانونه او د خبریالانو تنقیدونه؟ د هر ستا عائشه صدیقه په یو مقاله کې کتنه کړې ده چې دا مقاله د پاکستان په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې خپره شوې ده. نجیب عامر د دغه مقاله مهم ټکي وړاندې کوي.
د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د عائشه صدیقه په لاس لیکل شوې مقاله کې لیکي، په دې وروستیو کې یو قانون پوه د پاکستان په ستره محکمه کې درخواست جمع کړو چې ورکی غوښتنه شوې وه مطبوعات دې په پوز باندې د نیوکو کولونه منع کړي. او جالبه دا ده چې دا پیغام هغو خبریالانو ته هم ولېږل شو چې د پوز سره نږدې اړیکې لري، او ښایي د دې مقصد به دا و چې هغو کسانو ته پیغام ورسوي کوم چې د پوز سره تودې اړیکې نه لري. او پیغام دا دی چې که د پوز مرکزي دفتر یا جی ایچ کیو سلیم شهزاد، نجم سیټي، اعجاز حیدر او حامد میر په وړاندې بې حوصله کېدی شي، نو اندازه ولګوي چې د هغو کسانو په وړاندې به څه ډول چلند کوي چاته چې پوز د نږدې ملګرو په حیث نه ګوري. په مقاله کې وړاندې راغلي د معلوماتي ټکنالوژۍ د ودې له امله کومې ستونزې مخې ته راتلی شي، د دې تصور نه پخواني ولسمشر پرویز مشرف او نه د پوز د ولسي اړیکو ادارې کړی و. اوس په پاکستان کې دومره ډیر د مواصلاتو چینلونه دي چې د کوم خبر یا شننې مخه نیول ناممکن کار دی. د بلګې په ډول آیا نیویارک ټایمز په دې موضوع چې د پوز مشر اشفاق پرویز کیانی د خپلې دندې د ژغورلو لپاره په کومو هلو ځلو بوخت دی د یو پوځي تقاعد شوي شنونکي سره تماس نه ونیولې؟ عائشه صدیقه وړاندې لیکي، په کار ده دا حقیقت درک کړی شي چې د تبصره کوونکو په تبصرو پوز نه کمزوری کیږي، خو د مطبوعاتو د سیاسي کېدو نه پوز خطر احساسوي. او پاکستان کې ډیر خلک داسې احساس کوي چې مطبوعات د یو لوی سیاسي ګوند په بڼه خپل رول لوبوي. مقاله لیکي دا خبره جوته ده چې د پاکستان د نن پوز د 1950 لسیزې د پوز نه ډیر مختلف دی، او اوس د پوز د سرلخکار اشفاق پرویز کیانی د کار د مودې د دریو نورو کلونو لپاره د غزولو پاړه د نظر اختلافات لیدل کیږي. نو آیا اوس دا ضروری ده چې په اشفاق کیانی باندې د فشارونو پاړه د یو خبر د کره کولو لپاره دی د یو تقاعد شوي ډګروال سره خبرې وشي؟ مقاله لیکي اوس چې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د پاکستان په پوز کې دننه یو ډګروال او یو تورن جنرال د غیر قانوني پیژندل شوې ډلې حزب التحریر سره خواخوږي لري، نو ښایي امریکایي چارواکي به داسې کم دلایل ولري چې د جنرال کیانی ډله آزاد خیاله وګڼي. نو په داسې حالاتو کې به د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې له ناندریو ډکې وي. عائشه صدیقه لیکي، خو په هر صورت دا د تیرو څلورو لسیزو کیسه ده چې د پاکستان پوځي او ولسي مشرانو تل امریکا ته د دې باور د ورکولو هڅه کړې ده چې دوی د امریکا باوري ملګری دي. په مقاله کې دا هم لیکل شوی چې د اشفاق کیانی د لری کولو لپاره په پوز کې دننه داسې کومې هڅې نه دي روانې، خو دا کار ناشونی هم نه دی، او داسې هم نه ده چې ګینې د پاکستان پوز خپل مشران نه لري کوي. د ایوب خان، یحیی خان، ضیاء الحق او د پرویز مشرف په معامله کې همداسې شوي دي. د مقالې لیکوال وایي که کیانی له ټاکلو حدودو تجاوز وکړي، د دریو ستورو کوم بل جنرال به مخې ته راشي او دا غزې به ونیسي. خو که په داسې حال کې هم پوز دا ګڼي چې پوز د ولسي مبصرینو په څرګندونو کمزوری کیږي، نو دا به خامخا د پوز او د ولسي ټولنې ترمنځ کرخ راښکلوي.
سلام مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان،
طارق قرقزی، مشال ریډیو،
شکر ایجنسی،
فرهاد شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی،
عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو بنو.
قبایلی ولسوالی دوی د خپل ستونزو د هوارولو او سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره یو سیاسي ګوند جوړول غواړي، او په دغه اړه تیر ورځ د پیښور په نشتر حال کې د قبایلی مشرانو یو جرګه هم شوې ده. زموږ همکار خالد خان د سوتنو قبایلی مشرانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور را لېږلی دی.
خپرونه مژ او متلونه د مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
ورسپانا اکسپرس ټریبیون لیکي چې د پاکستان ولسی او پوځي حکومتونو دواړو د هیواد ته ډیر زیان رسولې دي، او حکمرانانو تل جمهوری قدرونه د خپلو ذاتی ګټو د پاره کار کړی دي. د مقاله نور ټکی د ګلیاز نورو.
د پاکستان انګریزي ژبې ورسپانې اکسپرس ټریبیون د لیکوال توقیر حسین مقاله چې عنوان یې د جمهوریت سره په مقابله دی خپره کړې ده. لیکوال په مقاله کې د جمهوریت په اړه موضوع څېړلې ده او د دې جزئیات یې بیان کړي دي چې د دوی په وینا جمهوری فکر او دا عملی کول دواړه جلا جلا حقیقتونه دي. لیکوال لیکي چې جمهوریت قانونو ته د کار کولو تجربه، زده کړه، د خادتونو فکر، برداشت، د سماجي ډانچې د لارې خلکو ذهنونه نور پراخول، بشری اقدار او د ولس حاکمیت ورکوي، او په مجموعي توګه دا مبارزه ریاست او قانون جوړوي. خو په دې هر څه کې پاکستان چرته ولاړ دی. لیکوال کې چې د دوی په فکر د پاکستان د تاریخ په لومړو کې د جمهوریت په اړه بحث په ولسی او فوزي حکومتونو کې انخته دی. د هیواد ولسی حکومتونه خپل موده نشي پوره کولی او په دې هر وخت بحث وی. د ولسی حکومتونه موده نه پوره کیدل او پوځي حکومتونه دوه پاکستان ته ډیر زیات زیان رسولی دی. لیکوال لیکي چې دا یو حقیقت دی چې د هیواد یوازې یوې ادارې یا شخص زیان نه دی رسولی، بلکې تاریخي تناظر کې وکتل شي نو دا خبره په ډاګه ده چې د هیواد فیوډالي خانانو د یو ایجنډي د لاندې خپل شخصي ګټې نور سیوا کولو لپاره د ادارو پر ځای خپل ځان مضبوط کړو. دا ډلې کله ملګری وي او کله دښمنان وي، په واکمنۍ کې ډله هڅه کوي چې کار څنګه روان دی هغې ته دوام ورکړي او مخالفین د اقتدار ترلاسه کولو کوشش کوي. لیکوال لیکي چې په دې بحث نه دی پکار چې د بد ولسی حکومت نه د دې حکومت هډو پکار نه دی، بلکې خبره دا ده چې څنګه ښه ولسی حکومت ولري او په رښتینې جمهوري وي. لیکوال په مقاله کې زیاتوي چې آزاد خیاله کسان د میډیا ازادۍ، جمهوریت او د ججانو د ازادۍ لپاره لاسونه پړقوي، خو د یو جج مبارزه د عدلیه ازادۍ سره تړل څه معنی لري؟ میډیا ازاده ده، خو آیا دا میډیا په هیواد کې د قومي مسلو خبرې کوي؟ میډیا خو دا وخت جذباتو کې انختی ده. د هیواد مدني ټولنو کې هیڅ تمدن نشته. وکیلان د جمهوریت لپاره لاریون کوي، خو ورسره د آزاد خیال کس قاتل ممتاز قادری باندې ګلپاشي هم کوي. لیکوال د مقالې په پای کې لیکي چې د پاکستان یو ټولنه چې ښکارا مقصدونه لري او هغه د هیواد ولسی او فوزي شتمن واکمن او مخالف ګوندونه دي چې هر وخت هغه سي حالات غواړي چې نه بدليږي، او چې کله دوی د جمهوریت بهیر د جاري ساتلو خبره کوي نو پښتنه دا راپورته کیږي چې کوم سیاسي بهیر.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ام اس هم کولای شئ. که د مشال کوم خبرونه پاړه سره نظر لرئ، کوم خاص پیغام لري او غواړي چې مونږ درته د مشال په سپو کې خبر کو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ام اس پریک دی 0332 15 33 33 51. رښتیا هیر مونږ نشي چې د میسج په سر کې د مشال لیډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
د پاکستان څخه خبریدونکو ورسپانا ایکسپریس ټریبیون د افغانستان د جګړې او د دغه محل په تاریخي پیښو مقاله خبره کړي او پوښتلي دي چې پیښې هغه سه نوې رامنځته شوې لکه څنګه چې وشوې نو څنګه به. دغه مقاله سبینه خان لیکلې ده، زه به درته مهم ټکي وړاندې کوم. آپریشن سائیکلون په افغانستان کې د سی آی اے د ټولو نه اوږده او پټ عملیاتو چې په نتیجه کې افغان مجاهدینو ته د سوویت یونین پر ضد فوځي سازو سامان ورکړی شو. د امریکې د پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د امنیتي سلاکار برزینسکی نه په یو مرکه کې وپوښتل شو آیا نوموړی اسلامي بنیاد پرستو او د مستقبل ترهګرو ته په مرستو او وسلو ورکولو ملامت دی؟ نو هغه په جواب کې وپوښتل د نړۍ تاریخ له کومه خبره مهمه ده، طالبان او که د سوویت یونین ماتېدل؟ راځي چې دا پوښتنه په پام کې ونیسو او فکر وکړو که تاریخ یو بل لار خپل کړی وي نو څنګه به و. په افغانستان د روسیانو یرغل د سوویت یونین په ماتېدو کې برخه لرله، بیا هم د دې شاته نورې وجه هم وي لکه خراب معاشي حالات او سیاسي اصلاحات. میخائیل گورباچوف د گلاسنوست او پیرسترایکا په نوم دوه لوی اصلاحات وکړو. د اصلاحاتو سیاسي بیقراری پیدا کړه چې انجامې په کال 1991 کې د سوویت یونین ماتېدلو. بشکا چې په قرار بوا ولیکې دي شي چې سوویت یونین په افغانستان د يرغل نه بغیر مات شوی وي. یو بل لور ته مونږ دا غور هم کولی شو څنګه به وي که امریکې د خپلو استخباراتي عملیاتو سره سره د سیمې د بیا ودانۍ عمل هم مخ په وړاندې بوتللې وي. د دې په نتیجه کې به په پاکستان د 50 لکه افغان کډوالو بار سپک شوی وو چې ډېر پکې اوس هم دغلته ژوند کوي. دغه رنګ د طالبانو او القاعده وجود ته د راتلو لاره به نیولې شوې وه. د امریکې د ټولنې لویه ویره په افغانستان کې د کمیونیزم غځېدل وو. د افغانستان پیپلز ډیموکراتیک پارټي یو کمیونیست سیاسي ګوند چې د مالی مرستو لپاره سوویت یونین ته محتاج وو. د سیاسي ګوند د افغانستان نه یو جمهوریت دولت جوړ کو او ایتیزم له وده ورکړه. ډیرو افغانانو دا باور وکړو چې ګنې مغرب د دوی په کلتور سیکولر قدرونه تپل غواړي. په نتیجه کې د قبایلو او اسلامي ډلو لخوا سخت مزاحمت وشو. هم دغه وختو چې شوروي ځواکونه افغانستان ته ورننوتل، خو څنګه به واک کمیونیست ګوند بریالي شوی وي؟
په کال 1988 کې سوویت یونین د افغانستان بنیادی ډانچه جوړ کړه. هیواد ته مالی مرستې او وسله ورکړه او د ښځو او سړو دواړو لپاره زده کړې لازمي وګرځولې. کیدی شي سوویت یونین، پاکستان او نور ګاونډي هیوادونه ځان سره د ملګری کولو لپاره هم دغه لار خپل کړې وي. امریکا د مجاهدینو سره د مرستو دلیل دا ورکوي چې د سوویت یونین د منځ وړل د نړۍ په ګټه وو. بیا هم څنګه به واقع امریکا د افغانستان په جنگ کې نوې ښکېل شوې؟ مجاهدینو به په یو کمزوري انداز د پاکستان نه مزاحمت کاوه او چرته کله کله به په روسیانو بریدونه کول. کیدی شي چې افغانستان د سوویت یونین د اثر لاندې یو نیم ناکام ریاست وي، ولې د اوس غوندې یو وران ویجاړ او بیکار هیواد به هیڅکله نه وي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اورېدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړې نو اورېدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واورې، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګورې.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
د موسمیاتو محکمې ویلي دي چې د راتلونکي میاشت 15 نیټې نه تر اگست 20 نیټې پورې پاکستان کې د سیلابونو خطره موجوده ده. بلخوا د افاتو د نظام صوبایي ادارې ویلي چې د سیلاب مخ نیول خو ناممکن دي، ولې د دې د نقصان کمولو دپاره ټول ضروري اقدامات شوي دي. د پشکال د بارانونو او ممکنه سیلابونو په اړه د اسلام آباد نه ریاض موسی خیل نور تفصیل راکوي.
د ملک اکثره برخې دا وخت د سختې ګرمۍ په ولکه کې دي او د باران د پاره ځای په ځای مونځونه، دواګانې او نور عبادتونه کیږي. ورې په داسې حالاتو کې د موسمیاتو محکمې لخوا جاری شوی بیان کې خبرداري ورکړل شوې ده چې دا ځل به هم په شکال ډیر زیات وي او ورسره د سیلابونو خطره هم موجود ده. مشال ریډیو سره خبرو کې د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي وویل چې پاکستان کې د اوبو د ذخیره کولو گنجائش ډیر کم دی، نو ځکه چې اوبه د دغه زیرمو نه زیات شي نو هغه د سیلاب شکل اختیار کړي. د محکمې یو چارواکي حضرت میروایی
ګوره د موسم بارشونه چې دي دا د جولای درمیانی نه 15 جولای نه واخل د اگست پورې دغه چې موسم بارشونه زیات وي، موږ سره د اوبو د سیلاب کوانی چې کوم ستوري دا هغه لیمیټډ ده. دا چې دا موږ د دېمونو خاص کر دا منګلا تربیلا دېمونو چې وخت 20 اگست یې فل کوانی اول اخري دې کړی کنه، دا چې ټول اوبو وي هغه رنم کې دي ادا دا یعنی چې زیات برونه کچې ته وسی کنه، خاص کر د خیبر پښتونخوا موږ ناتیس پنجاب نشی پنجاب علاقو چې سیلاب راتلو
کله چې مونږ په دې حقلا د آفاتو د نظم صوبایي ادارې نه وپوښتل نو د ادارې یو چارواکي عدنان خان وې چې پروس کال هغوی په ذهني توګه د سیلاب دومره لوی چپې ته تیار نه وو، نو ځکه پکې زیات نقصان شوی دی، ولې دا ځل د نقصان کمولو لپاره د دوی تیاری پوره دی. عدنان خان زیاتوي
پی ڈی ایم په دې لړکی مونسون کنټینجنسی پلان 2011 تیار کړی دی او د دې حکمت عملی او منصوبه بندۍ مطابق چې څومره ځلې دي د ځلې انتظامیا چې کم فنډ درکارو یا هغوی ته چې کوم ضروریات او سہولیات پکارو نو د هغې منصوبه جوړه کړی شوې ده، د هغې تخمینه لګولی شوې ده، هغوی ته هغه سامان ورکړی شوی هم دی. پی ڈی ایم ضلع انتظامیه ته دا هدایات ورکړی دي چې د اوبو په لاره یا د اوبو په غاړه چې کوم تجاوزات دي هغې د خاتمې لپاره دې فوري اقدامات وکړي. د دریاب او سیندونو په غاړه آباد کلو خلکو ته دا وینا هم کړی شوې ده چې هغوی د ایمرجنسي لپاره په خپل کور کې داسې څه ضروري سامان یعنی رسۍ، ټایر، ټیوب داسې څیزونه وساتي خدای مکه
د یادونې وړ ده چې تیر کال یو کم 13 جولای نه د خیبر پښتونخوا د 400 او نوخار ضلعو په شمول یو شمېر سیمو کې د سیلاب د لاسه په سونو خلک مړه او په زرګونو جوبل شوي او بے کوره شوي وو. او وروستو دا سیلابي چپې د پنجاب نه په تیرېدو سند ته ورسېدې چې خلک یې د مالی او ځاني زیان سره مخ کړه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پېښور کې د سهار 9 بجې شوې دي. راځي چې د مجید بابر نه د خبرونو لنډیز وړو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر شپه ناسرګند وسلوالو لخوا د باډې په کمبرخیل سیمه کې یو بل سرکاري های سکول په بمونو سره والوزول شو. د منځنۍ کورمینه 250 کورنو په سیمه کې د نامنې لقبل کړې کړې دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په پاکستانی امنیتي ځواکونو په افغان خورا د سلور سواویات غوندو وشتلو تور لګولې ده. په پاکستان کې د موسمیاتو ادارې ویلي دي چې په روان کال کې هم د پشکال د بارانونو لقبل د سیلابونو راتلو خطر ده. د پاکستان په کشمیر کې په پارلیماني ټاکنو کې پیپلز ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي.
د دې وخت مهم خبرونه د مجید بابر نتا سوریدا او سرازو زمونږ یو بل راپور ته. په پیښور کې د کاروبار کوونکو خوځو لپاره یو دو ورځنی میله پرون سر ته ورسېده چې پکې د خیبر پختونخوا تر څنګ د هیواد د یو شمېر برخونه راغلو خوځو ګډون وکړو او پر دې خبرې وکړې دوی څرنګه کولی شي چې په موجوده حالاتو کې خپل کاروبارونه مخ په وړاندې بوزي. تفصیل د فرخنده وزیر ناورو.
د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې د وړو کاروبارونو پرمختیايي اداره سمیډا او د خیبر پختونخوا د خیر خیګړې او د خزو د پرمختګ د وزارت په مرسته د هغه خزو لپاره یو دو ورځنی میله ترسره شو چې په وړه پیمانه کاروبارونه کوي. په دې میله کې 15 سټالونه لګیدلی وو. په خیبر پختونخوا کې د سمیډا مشر جاوید اقبال خټک مشال ریډیو سره په یو مرکه کې وویل په دغه 15 سټالونو کې شپې فیصدی برخه د خیبر پختونخوا خزو ته ورکړل شوی وه او پاتې د ملک ته نورو برخونه راغلي کاروبار کوونکو خزو ته چې پکې د جاوید اقبال خټک په وینا د سوات، ډیر اسماعیل خان، بنو، هریپور او داشان د ملتان، کراچۍ او لاهور نه هم یو شمېر خزو ګډون وکړو. د خزو د دې کاروباري میلې د مقصد په اړه جاوید اقبال خټک وایي
دا خزو چې کوم په کورونو کې کار کولو دا چې التراشي نو موږ ورسره د دوی په بزنس مینجمنټ باندې ټریننګ هم ورکو چې دوی خپل بزنس څنګه کوي، دوی خپل بزنس مارکیټ کوي څنګه، خپل پروډکټ به څنګه مارکیټ کوي، د دوی فینانشل مینجمنټ څنګه کوي، د دوی حساب کتاب به څنګه ساتي، د دې ټولو ټریننګ ورسره موږ ورکو.
په دغه دوه ورځنۍ میله کې د خیبر پختونخوا د خیر خیګړې وزیر ستاره ایاز او د صوبایي او قومي اسمبلی یو خوځو غړو هم ګډون وکړو. ستاره ایاز په خپلو خبرو کې وویل د دوی حکومت هڅه کوي هغه خوځو ته سهولتونه ورکړي چې کاروبارونه یې ترهګرۍ متاثر کړي دي. د خیر خیګړې او د خوځو د پرمختګ د صوبایي وزارت لاندې کارکونکي د کاروباري خوځو لپاره د دغه پروجیکټ مشره نبیله فرمان مشال ریډیو ته وویل دوی کوشش کوي په صوبه کې هغه خوځو ته سهولتونه ورکړي چې غواړي خپل کاروبار پر مخ بوزي. او سیاتوی د صوبې د خیر خیګړې او د خزو د پرمختګ وزارت د کاروبار کونکو خزو لپاره په دې میله کې یو شمېر سټالونه جوړ کړی دي چې له دغه سره دوی کولای شي د نورو کاروباري خلکو سره رابطه ولري. نبیله فرمان وایي
دا هم د دې خزو د لپاره دا کوشش ته لګیایو چې دا دې موږ نه صرف لوکل لیول باندې پروډوس کوو بلکې نېشنل لیول او بیا رو رو ایکسپورټ د دې کوالټي د دې پروډکټس کوالټي دورا چې د دې بهر ممالک کې لنکس جوړ شي او موږ زمونږ دا کوشش دی چې موږ چې کوم بهر ټریډ فیئر کېږي یا ایگزیبیشن کېږي هغه کې هم دا پارټیسپیټ کړي.
په دغه میله کې د کورونو د آرایش کولو یو ډیزاینر سبا اجازوای د دې میلې سره دوی ته دا معلومه شوله دوی سره خپل کار پر مخ بوزي او داسې کومې خبرې په نظر کې وساتي چې د دوی پروډکټس ته په ملک دننه او بهر یو ښه مارکیټ ملاوشي. سبا اجازوای
دې کې موږ ته دا وشول چې دلته زمونږ د نورو صوبونه راغلي دي، نورې ښځې راغلي دي، نورو صوبونه راغلي راغلی دی هغه چونکه زیات مونږ مخ کې دی او اقتصادي او معاشي لحاظ سره هغه خزو سره زمونږ چې کوم ملاقات شو هغه مونږ ته د دې نه زیاته فائده وکړه چې زمونږ دلته کوم سامان خرچ شوی نه زیات فائده مونږ ته هغه چیز وکړه چې مونږ د هغې نه پته ولګېده چې څنګه مونږ مخکې خپل بزنس او څومره مونږ خپل کاروبار مخکې څنګه بوتلی شو او څه ورته مونږ ته مواسي دي مخکې نو دا یو بل سره ملاوېدو دغه یو مطلب یو منتظم ملاو شو پلیټ فارم ملاو شو.
د سمیډا مشر جاوید اقبال خټک وایي دوی غواړي د هغه ښځو لپاره د سمیلې او نور پروګرامونه جوړ کړي چې دا شان د پښتنو کاروباري ښځو په لاس جوړ کړی شوي توکو ته یو ښه مارکیټ پیدا شي.
تاسو ستونزې د چارواکو ځوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
د ننګرهار ولایت د زراعت چارواکي وایي چې که هم سکه لتیرو کلونو په نسبت د غنمو په پیداوار کې زیاتوالی راغلی دی خو بیا هم په ننګرهار کې د مشتو خلکو ضرورتونه نه پوره کوي او دوی مجبور دي چې لګاونډي هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان نه وړه او غنم راوړي. باز محمد عابد نور حال راکي.
د افغانستان په شرقي ولایت ننګرهار کې د زراعت چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په نسبت سکل د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د ننګرهار د زراعت رئیس محمد حسین صافیا وایي چې سکل په ننګرهار کې د 300 هکتارو اویزم کې څخه په 20% باندې غنم کرل شوی وو.
سکل د غنمو نتایج د تیر کال په پرتله ډیر ښه دي. تیر کال موږ په 2 هکتار کې 3 ټنه حاصل ما غیسته ده او سکل خوشبختانه چې زمونږ په 2 هکتار کې تقریبا 500 کیلوګرام زیاتواله راغلی ده چې په مجموع کې تقریبا موږ په حدود 300,000 متریک ټنه شاوخوا کې موږ د غنم مو د حاصلاتو موسره ارقام موجود دي.
د زیاتوی چې د غنمو د زیاتوالي یو وجه ده هم د چې سکل کروندګرو ته اصلاح شوی تخمونه او کیمیاوي سری هم توزیع شوی وي.
منګه پروسه کال په حدود 1200 متریک ټنه اصلاح شوی تخم، 1200 ټنه متریک ټنه سپینه سره او 2400 متریک ټنه تور سره منګه بزګرانو ته توزیع کړی ده چې تقریبا په حدود سالی ریزره کا 15,000 نفر بزګرانو ته زمنګه د خدمات رسیدلی اده پسند کې منګه دوی ته مختلف د سبزیجات تخمونه او همچنان دغه تخمونو د ذخیره لپاره منګه دوی ته سی لوګانې یا کندوګانې مرته توزیع کړي دي.
په ننګرهار کې زرګونه هکتار للمي ځمکه هم شته چې یوازې غنم پرې کرل کیږي. دا چې سکل د للمي ځمکو حاصلات څنګه دي د زراعت رئیس محمد حسین صافیای په حق لوایي.
پر سکل د بارانونو او د بازې نامساعد شرایطو له وجې نه زمونږ د للمي 1 او للمي 2 ورایټه په سرخی باندې تقریبا مواجه شوی چې سکل خوشبختانه دغه مشکل منګه پکې هم نه دلیله. نو په مجموع کې هغه ورایټه چې د کمیټې د ریډیز لخوا د پی اف او او د کرنې وزارت لخوا هغه تایید شوی دی هغه د هغه نتایج ډیر ښه دي او موږ په خپل خوشبختانه چې دلته په ننګرهار کې په نوم دی چونټه غنم چې دا زمنګ د محققینو او د متخصصینو او د ساينټیستانو د یو عمر د نتیجې ده دا موږ په خپل ریډیس کړی دي. ځل امان نه چې آینده کلونه کې موږ له دې ورایټې نه ډیره ښه استفاده وکړو. اوس هم چې کوم ټرایل موږ درلوده په نوم د چونټه د نتایج ډیر ښه دي او ډیر ښه بارز لري او خلک یې ډیر خوشاله دي.
د غنمو سګنې حاصل به د ننګرهار د خلکو اړتیا پوره کړي او کسنګ د پښتنو نوموړې د رنګي ځواب وي.
موږ د نفوس په تناسب کوم غله چې دلته تولید شوې ده بیا هم موږ ته دا اکتفا نه کوي. او اوس هم موږ ناچار استو چې د خپل داخلي مصارفو لپاره د ګاونډیو هیوادونو وړه وارد کوي او یا غنم وارد کوي ترڅو دلته د خلکو مشکلات به حل شي.
د زیاتوی چې د لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو ګڼ شمیر کورنۍ په ننګرهار کې میشتې دي او د ځینو نورو ولایتونو خلک هم دغه سیمه د استوګنې لپاره غوره ګڼي. نو ځکه د غنمو سګنې حاصلات هم په ننګرهار کې د اوسیدونکو لپاره ناکافي دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
شو شوروی اتحاد د خپل واک لاندې منځنۍ ایشیا کې د یو سړی لپاره د یو نه زیات ودونو باندې بندیز لګولی وو، خو دغه سیمه کې یو هیواد هم دې ته قانوني شکل نه ورکړی او د شوروی اتحاد د لنګېدو وروسته یو وار بیا په دغو سیمو کې د یو سړی لپاره د یو نه د زیاتو ودونو رواج زیات شوی دی. په دغه اړه زموږ همکار منور شاه د مشال ریډیو د مرکزی څانګې د یو راپور ژباړه وړاندې کوي.
الماته د کازاکستان پخوانی دارالخلافه وه او استانه یې موجوده دارالخلافه ده، او په دې هیواد کې چې یو سړی اول واده وکړي نو هغه ښځې ته بای بیشی ویل کیږي، او که نور ودونه وکړي نو په هغه کې تر ټولو اخیری ښځې ته ټوکل ویل کیږي. نو په کازاکستان کې دا خبره مشهوره ده چې الماته بای بیشی ده او استانه ټوکل ده. په کازاکستان کې د یو نه زیات ودونه کول د شوروي اتحاد د بندیز راهیسې یو جرم ګڼل کیږي، خو د 1998 نه را په دې خوا دا خبره اوس په جرم کې نشمیرل کیږي او د هیواد اوچته طبقه دا هڅه کوي چې دې ته قانوني شکل ورکړي، ځکه چې د کمیونیزم د ختمېدو وروسته په تیرو دوو لسیزو کې په کازاکستان کې د یو نه زیات ودونه ډیر سیوا شوي دي. که څه هم د یو نه زیاتو ودونو کومه سرکاري شمېره مخې ته نه ده راغلې، خو د میډیا د یوې سروې مطابق په کازاکستان کې 60% خلک د یو نه د زیاتو ودونو په حق کې دي. دا راز 60% ښځې د دې مخالفت نه کوي. د یو نه د زیاتو ودونو په حق کې خلک ډول ډول خبرې کوي. ځینې وایي چې په هر ټولنه کې یو سړی په سناس شکل کې د یوې نه زیاتې ښځې لري. ځینې وایي اسلام کې دا خبره روا ده. و 50 کلنه شینار اپای د کازک خار په جنوبی برخو کې اوسیدونکې یو مېرمنده د یو نه د ډیر ودونو مخالفت نه کوي. په یو کور کې د دوو بنو او 15 ماشومان سره ژوند کوي چې دغه دواړه یې د خاوند ورستۍ خزی دي. نو موړی وای
قلدایمن رېتی کېلېب ځغړای کېلې يرکسلر بارنې برزي کوز غرسپن قراسا منشي ات
ما ته خو پدې کې هیڅ مسله نخکاری ک یو سړی خپل ټولو خوځو سره یو شان سلوک کولې شي او ټولو ته یو شان مالی مرسته رسولې شي. زمو په کور کې هیڅ شی هم نه وشل کیږي او ټول بچي مونږ درو وانو ته یو شان موریانې وای. مونږ هر چیرته یو زیزو او د کور کارونه په ګډه کوو.
د بای بیشی یعنی د خپل خاوند د اولنۍ ښځې په حیث شینار اپای زیاتوي چې پر ځای ده دی چې خاوند یې په پټه او ناجایزه نور ښځو سره اړیکې ساتي، ښه خبره دا ده چې بل واده وکړي. د شینار اپای په شان خبرې په کازاکستان کې ډېرې عامې دي. د صدر نور سلطان نظربایوف په حق له هم ویل کیږي چې درې ودونه یې کړی دي، خو نوموړي تل دا خبرې رد کړي دي او وایي چې سارا د هغه یوازنۍ ښځه ده. د کازاکستان په پارلیمان کې 2 ځله د یو نه زیات ودونو باندې بحث شوی دی، خو په دې لړ کې قانوني فیصله نه ده شوې. ولسی خلک دا باور کوي چې ډیر زر به پارلیمان په دې حواله قانوني اجازه ورکړي. د کازاکستان گاونډي هیوادونو قرغیزستان او تاجکستان کې تر هغه وخته د بل واده د نکاح اجازه نشته کومې پورې چې ورته سرټیفیکیټ نه وي ورکړل شوی. بلخوا د الماته د مرکزی جماعت امام وای چې دوی د نکاح کوم خاص رجسٹر یا ریکارډ نه لري، خو سا کال با لګ تر لګا 1500 نکاحګان شوي وي.
د مشال رادیو نوی خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسی او د پیښو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
او تاسو لپاره یو داسې راپور چې زمونږ د ټولنیز ژوند سره تړاو لري، روایتي توګه باندې پښتانه په شریکه باندې ژوند تیری، د دوی خاندانی نظام کې داسې خبرې مهمې دي چې ټول خلک په یو ځای باندې ژوند تیری، خو د وخت تیریدو سره سره اوس ډیر خلک په یو ځای ژوند نشي تیرولی. دوی وایي چې معاشي چیلنجونه دومره ډیر دي چې دوی یو ځای ژوند ته نه پرېږدي. دغه شانتې په خپل منځ کې بے اتفاقي او اختلاف هم د خپګان سبب ګرځي. دغه موضوع ته نیاز موساخیل په خپل دې راپور کې کتنه کړې ده.
سایما د بلوچستان پوهنتون یو زده کوونکی ده. د دې په فکر جلا اوسېدل ګڼ شمېرې فائدې لري، خو په ګډ اوسېدو کې تاوانونه وي. دا وایي
یا یوازې اوسېدل ښه دی، چېر شي خپل په مرضي کوي، خپل په دغه کوي، که د کار دي که د باندې موزي، خپل ضرورت دی، هر شی خپل په مرضي کوي، ګډ خو نشي کېدی.
جنګونه نشته، انسان کړه اوسي نه بدالي، بس ښه خپل یعنی ښه په دغه باندې اوسي، لږ خرچه دي، خوشحالي دي.
سایما وایي مخکې دوی هم ګډ اوسېدل، خو بیا پر دې مجبور سول چې جلا سي.
په کور کې وه کسان جلا اوس، اکاګان څه ګډ نه اوس، ګډ دې لپاره نه اوسو، مخکې ګډ اوسېدل اوس ګډ نه اوسو، جلا یو. مخکې په اکاګانو چې ګډ اوسېدو هره ورځ به جنګونه وي، کیسه وه، کم یو شی کوي یا د باندې متو، دوی به خبرې کولې، دوی به که سکول لم تللو، کم یو فیشن کوي، دوی به ویل هغه د سکولونه ویل دي، که بازار لم تللو، دوی به خبرې کولې، کم یو کار هم کوي، دوی به دغه کوي. اوس جلا اوسو، یار چیرې بازار لم زه خپل په مرضي منې، سکول هم وایي، ور کیسه کو.
زرمینه د کوټي اوسېدونکې او یوه تعلیم یافته میرمن ده. دا بیا فکر کوي چې ګډ اوسېدل ډېرې فائدې لري.
موږ په کور کې تقریبا 15 کسان یو، مشګر نو زما خواشي خسر اندرندې لیورونه مشګر دی، یو ځای اوس ګډ اوسېدم. خو اول زموږ د اسلام مطابق دا دی چې خلک ګډ اوسي، په هغې کې اتفاق دی، اتفاق او برکت په هر شي کې راځي. بله خبره دا ده چې د یو بل سه موږ ډېر شیان زده کوی شو، خپل د مشرانو سه ښه ادب، ښه طریقې زده کوی شو، د کوچنیانو ښه پرورش کېږي. یو یوازې یو خدای ښه دی، په ګډ اوسېدن کې ډېر برکت دی. د یو بل په بیماري موږ خبرېدی شو، د یو بل شي ناجوړې موږ د هغه مدد کوی شو. مېلمه راسي په یو ځای باندې هغوی د هغه عزت اوسي، د کوچنیانو ښه تربیت اوسي. په دې باندې زما په نظر کې ګډ اوسېدن چې دی ډېر شه.
زرمینه زیاتوي د وخت او زمانې بدلون او نا اتفاقۍ خلک یو له بل څخه بیل کړي دي.
نن سبا چې د غټه وجه بے اتفاقي ده، بس په ورونو په ښځو په دوی کې ډېر بے اتفاقي راسي. د مشرانو لږ دغه کم دی، چې د هغو د بو کشرانو باندې ډېر کم دی. د پخوا خلک شوي ښه مضبوطه وي، ښه هر لاره د دوی غسمه وه، نو کشرانو به هم هغه ځینې زده کوي. لږ زما په نظر کې د مشرانو هم قصور دی چې د هغو خپل لږ روایت یې پرېښي دي، د هغو د روایت د وجه چې دي لږ کشران خپل مخې ته خلاص.
د چمن اوسېدونکي محمد اکرم هم د ګډ اوسېدو په حق کې دی. دی وایي اوس هم دوی د پخوا په شان په مینه او محبت سره اوسېږي.
انا نکا ګرمې ګر 5-10 کال د مخ ګر یو ځای اوسېدوال، ما ګر هغه ګن په پس کې نیکې اتفاق کوي چې سبا مثال که طور زه چیرې وزم، نو زما کور خیال چې دی زما د اکا زامن یا زما د اکا لوڼې ګر په پس کې چې دی یو بل خیال ساتي، زه یو بل ځای بل ښار له لاړ سم، زما اکا ګان زما د اکا نې ګر یو بل خیال ساتي. نو په دې کې دا هیڅ ګټه هم ده، په دې کې ډېره د کور وسایل چې دی د ګر اکا ګان تقسیم کې یو بل سره دا شان به تر اړه داشن، یعنی کې اتفاق ډېر په دې کې.
د پښین اوسېدونکي عبدالصمد بیا پر درمیانه لار د تلو مشوره راکوي.
په مسله حل سره حل کېږي، نو خو یو ځای ښه دی او چې دا تره کیسې کې راځي، بیا یوازې ډېر فربیت جنجالونه نه وي، هېڅ شی نه وي، هر سړی خپل کار کوي، په کار اخته یې بس بیا جنجالونه نشته، که په کار نه وخته بیا خامخا جنجال راځي.
خلق وای اوسیدنه که گډوی او کجلا، خو مینه، وفا، خلوص او مرسته باید چی مشترکه او گډوی، او دا هغه احساسات او جذبې دي چې لری څخه هم تر سره کېدای سي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټا.
مشال رادیو د حقایقو رابرسرون کې
او اوس وخت شوی دی. زمونږ د اونیزې خپرونې ستونزې او سرکار د نن په خپرونه کې خبره کوو قبایلي سیمو کې د سپورټس یا لوبو په حالت باندې. قبایلي سیمو کې په بیلابیلو لوبو کې د بیلابیلو لوبو په میدانونو کې ډېر لوی لوبغاړي پیدا شوي دي، بیا هم دغه لوبغاړي وخت په وخت ګیله کوي چې دوی ته په قامي یا عالمي سطح باندې د لوبو کولو موقع ډېرې کمې په لاس ورځي. مجید بابر دا خپرونه تاسو دپاره تیاره کړې ده، راځئ چې په شریکې واورو.
خوګور دن کو مجید بابر یم او د مشال ریډیو ونی ز خبرونې ستونزې او سرکار سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د پاکستان قبایلی سیمې د 1300 کلن را هسي د ترهګرۍ په ولک کې دي چې لامل یې په دغه سیمو کې میشت اتیا لک خلک یو شمیر ستونزې سره مخامخ دي. هر ورځ د بمی چاودنو مرګ ژوبلې او تباهۍ او بربادۍ پیښو د دغه سیمو د خلکو ذهنونه د صحتمند حلو ځلو نه پشا کړي دي، خو بیا هم د دغه سیمو ځوان کول خپل فارغ وخت په سپورټي او کلتوري حلو ځلو کې تیروي او د قبایلی سیمو یو شمیر ځوانان د دې دومره ناوړه حالاتو نه باوجود د دې جوګه دي چې په سپورټي بڼه کې د پاکستان قومي لوبډلو ته رسیدلي دي. خو د بده مرغه دوی ته په دغو سیمو کې هغه سهولتونه نشته چې دوی وکړی شي چې خپل د لوبو د ارمانونه پوره کړي. د قبایلی سیمې خیبر سره تعلق لرونکي عتیق شینواري چې د پاکستان د فوټبال د قومي لوبډلې غړی هم دی وایي چې په قبایلی سیمو کې ځوان کول د لوبو سره بې کچه مینه لري خو سهولتونه نشته.
بالکل ډېر زیات کمای دی، ټیلنټ پکې ډېر زیات دی، کمی ټیلنټ هغه نشته دی، خو سهولتونه راته بالکل نشته. زه پخپل باندې پېښور نه راځم ټریننګ لپاره، نه ګراؤنډ شته راته، نه څه جم شته راته، باډي بلډینګ هغه ډېر زیات تکلیفونه سره مونږ خپل ټریننګ ساتو.
سکه هم سهولتونه نشته خو عتیق الرحمن تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې به د قبایلي ځوانانو د لوبو په اړه ارمانونه پوره شي.
لکه ډېر پلیران مونږ انټرنیشنل پلیران دي، په کرکټ کې مونږ شته، په فوټبال کې مونږ شته، په نورو ګیمونو کې مونږ شته، او خاص کر د خیبر جنسي ټولو نه زیات پلیران چې خیبر جنسي پیدا کړي. همدا خبره مو کا مو خو صرف خبره کولای شو، مونږ سره خو سودا نشته، پلیر خو بس صرف خبره به کوي چې دا شی چې وشي. نو باقي مخکې خلکو فخر اوس ان شاء الله چې صدا یو پروګرام جوړ شو مونږ د خیبر جنسي چې څومره جنسي چې وو واره جنسي اوس اولمپیک سره شامل شوی، اوس به دا ټول ګیمونه تیز مونږ په خپل دسته درومي په نېشنل ګیمونو کې. نو اوس امید لرو چې را مونږ به
د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان یوه پیغله عائشه ګلالۍ نمو چې کله پوښتنه وکړه چې په دغو سیمو کې ځوان کول ته د لوبو کولو سهولتونه نشته، نو دغه نشت به په قبایلي ځوانانو څه اغېز پرې باسي، نو هغه وایي چې
پاکستان جوړول نه تور اوسه پورې خو خاص قبایلي لپاره نه دي، چې هغه د وجه نه مونږ خلکو ته زهر ده چې نه روزګار واقع شوه دي، مونږ خلک چې دي بې روزګاره دي، غربت هلته دی او مایوسي هلته ده. او هلته سپورټس خو ډېره غټه یو پلس ورته ویل شي چې یو ډېره غټه فیسیلیټي ده، ځکه چې مونږ خلکو ته خو د تعلیم بنیادي سهولیت نشته دي او مونږ سره نه دی صحت سهولیت شته دي، نو سپورټس اکټیویټیز خو ډېره غټه خبره ده.
د قبایلي سیمې یو بل ځوان جابر افریدی چې د کراټو یو نامتو لوبغاړی هم دی وایي چې د پاکستان د نورو سیمو لوبغاړو ته هر ډول سهولتونه شته، خو د قبایلي سیمې لوبغاړي د هغو سهولتونو نه محروم دي.
بس دې کې صرف یو مسله دا ده چې لکه اوس څومره صوبایي اسوسیشن دي، صوبایي اولمپک اسوسیشن دي، د هغو فیسیلیټي زیات دي، ځکه چې فاټا ته دومره څه نه ملاويږي. اوس مونږه هغه کراټي ګیم چې کوم دی دا د میټ نه بغیر نه کیږي، خو زمونږ د فاټا پلیران چې کوم دي دا بغیر د میټ نه گیم کوي، په خاورو کې په پښ باندې لګیاوي. په باوجود هم دوی چې کوم دي د انټرنیشنل رینګ ته او نېشنل رینګ ته هم هغه باندې وځي، خو هغه کې بیا ښه گیم کوي، ښه فایر کوي، خو په هر حال کا فیسیلیټي چې کوم دي دا زمونږ په بایلي سیمه کې دومره نشته. مونږ ته صرف ډایرکټ سپورټ فاټا نه به دومره وشي چې کله چی ډي ایم ایل اوشي یا نور داسې څه سامان وي او لبزونه وغیره میرسونه او شمپیر دا میلاوشي، خو دومره وسایل نشته
په قبایلی سیمو کې. د فوټبال یو خپل تنظیم هم شته، خو د دغه اسوسیشن صدر یا رحمان وای چې دوی سره د پاکستان قومي فوټبال اسوسیشن د میری مور سلوک کوي او فندونه ورسره هم نشته.
فاټا فوټبال اسوسیشن سره خپل هیڅ قسم کا فند نشته. دویم دا چې مونږ پاکستان فوټبال فیډریشن سره افیلیټډ یو، خو هغه مونږ د فند نه راکوي، مونږ هیڅ قسم تعاون مونږ سره نه کوي. مونږ صرف چې کوم دی کنه برای نام هغوی سره یو پلینګ رائټس باندې، لکه مطلب صرف د لوبې په حقوقو باندې هغوی سره ټچ یو. مونږ نه ووټ شته دی، نه زمونږ چې کوم دی کنه فنډ شته زمونږ سره. مونږ که چېرته ټورنمنټ کوو، مونږ خپل ګورنر صاحب ته، د خیبر پختونخوا ګورنر صاحب ته، یا سپورټس منسټر وفاقي چې کوم سپورټس منسټر وي، هغه ته مونږ درخواستونه وکړو، نو هغه په صرف په دې امید باندې چې هغوی به مونږ ته فنډ راکړي، ټورنمنټ کې مونږ خپله خرچه وکړو، ټورنمنټ کې زمونږ خپل اخراجاتو باندې ټول پروګرام زمونږ چې کوم دی کنه په خپلو پیسو چلیږي، او هغې نه بعد که بیا هغو مونږ سره راکړل کړي وو، تر اوسه پورې خو مونږ ته هېڅ قسم ته هغه نه میلاو شوی.
د قبایلي سیمو د ځوانانو دغه ستونزه چې د لوبو میدان نشته او نور سهولتونه هم نشته، مې د فاټا سیکریټ د لوبو کلتور او ځوان
ځوانانو د چارو ډایرکټر فیصل جمیل شاه مخې ته کېښوده. نو د هغه ځواب څه په دې ټکو کې و؟
موږ جی په هر ایجنسی هډ کوارټر کې زموږ یو سپورټس کمپلیکس دی. تاسو په مومندو کې وګورئ، خیبر کې پکې کار شروع دی او لوبې پکې کېږي. دا شاته خیبر کې موږ یو په باڑی کې لګیا دی سټیډیم شروع کړی دی. او په جمهوری کې چې کوم سټیډیم دی پای کې موږ په خپل ټول هلې ځلې کوو لګیا یو. کله شانتي زموږ ورته پام دی چې یو سټیډیم خامخا په کار دی چې په لڑکوتل تحصیل کی جوڑ سی بولے کی حال تک دہل زلو ڈر جاتے خلق شتے دے معشومان شتے دے لکام شتے دے دوانا شتے دے ہوئی تا سٹیڈیم شتے دے او مونگا دری دری کوششو کو خوال تک لکشتا تک مونگا یو دے کی تاتا گراؤنڈ تا ہوئی ہے کہ لگ مشکلات دی اور انشاءاللہ چا اگر مشکلات لری شی مونگا بے امید تھا دو چے حکومت با تغا تا سٹیڈیم جوڑی
جمیل شاہ سے پا قبائلی سیمو کی کتا ستا سوک دا لوبو دا پارا زمک در کول غواڑی اگوی لسا کول پکار دی فیصل جمیل شاہ سے بلا پختنہ دادا دا پاکستان پا قبائلی سیمو کی کزوانان پا خپلا مخ سر باندی یو ٹورنمنٹ کول غواڑی نستاسو دغه سپورٹس ڈائریکٹریٹ اگوی سره سمرست کول ایشی او اگوی دا پار اگوی لسه پکا کار دی
پیجنسو کے چکل ٹورنمنٹ کی گی نو آئی دا پار اگوی تا ما خواست ہے چی مربانیو کے زمون ایجنسی سپورٹس مینجر سر دی رابطو کی چی بری آقا مونگ دا سی یو ٹورنمنٹ کول غواڑو نو مونگ با خپل وست او گرو چی زمون سمر وست او اگوی سر دیمان دی نو آئی مطابق با بیا مونگ اگوی سر انشاءاللہ خواب خواب اسپانسر کو ولی چی مونگ زتا سیو خبرو کم ہے چی مونگ ځوان چې دي د فاتح ځوانان هغه په لوبو باندې مین خلق دي او په وطن باندې هغوی چې ډېر زیات پوټینشیل دی. لکه اوس زمونږ د اتلیټکس ټیم چې دی په ټول پاکستان کې د فاتح والا هغه فرسټ راووتو. دا یو ډېر خوشحالۍ خبره ده زمونږ د فاتح ماشومان ته چې بغیر د څه سهولته بغیر د څه ټریننګ نه بغیر د څه فیسلټیز نه هغوی په ټول پاکستان کې او خاص طور سره پنجاب په شان کې صوبې سره هغوی مقابله کوي او پوره په اتو یونټ
فیصل جمیل شاہ صاحب خیرانے پختنہ میں داد چے کد پاکستان قبائلی سیمو کی کلتوری بڑا کے سو کول غواڑی نو اگوی سو کول ایشی تا سر سنگ رابطہ ہو
اگوی دبنگ تراشی اگوی با بنگ بکین یو پروگرام بوٹا کو اگر وہ سنگ جو مخ ماتا اس کا عرضو کو چے دبنگا فیلال تبیر مت کے زمک سر یا بجٹ نشتا مونگ نور کسا تھا چکنی بند رہا اوئی زمگا یو رول مل سرا رابطہ کرے ہوا تھا خیبر جیسے سرا مومن سر تعلق دے صابر سے اوئی تو مغیر چی ان شاء اللہ مونگ ریسرچ دے پروگرام کو او مطلب ہے چی کے نور بھی رونا دے راشی مونگ سر دیکھی نہیں مونگ سر دے مرکو کی تو ان شاء اللہ مونگ یو پروگرام جوڑ کو او دا پروگرام با مونگ سیکرٹریٹ تو واسطہ ہوں تو ان شاء اللہ سر اسے طریقے سے مونگا سہل نظر پر شروع کو خیر بھی
فیصل جمیل شاہ صاحب دا پاکستان پا قبائلی سیمو کے دا تڑونو دا ڈولونو دا رباپونو دا بڑا ڈیرا پیاوڑے دا تکڑا دا خلق زرخیز دینو دے لڑکستا سو ڈائریکٹریٹ سے کئی
مونگا چکل ہر یو ٹورنمنٹو شی مونگا پا دی ترشیوی پا مانے تے ہفتے مانے دے والی بال ٹورنامنٹ ہو شو پائے کہ ماں ہوتا اپنا کر دے کرو کچھ دیال سیمون اشارہ سے ہر جلسے اور ہر ایفارنا چکل دنوں گا فائنل وا اخرے روزا نو مونگا پا اخرے روز مانے ڈول اگر اس سے بولے چی ڈول گڑا دا زمونگ دا دستوری یا لازمی صدا اور مونگا دی مانے فخر کو اور دا مونگا دیر پا جذبی صدا کو نو مونگا پائے کہ اخبر گڑا کرے ہو پا آگا پروگرام کی زمونگا مشر ملما اخوز دا چکلا سے مینے چی کم دیا آگا زمونگا مشر ملمو اور دا فیز دیر انجائے کرو خوشحال شو چی بھئی مطلب مونگا پا کے ٹولو اترنو واشولو
خوګو ریدون کو داو د نن پروګرام ستونځي او سرکار کستا سهم سستونځوي زمون تر غوګوي را ورسوي مونږ به د سرکار غوګونو ته ورسو اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي الله مومل او ستونځي مو حل
مرج او متلونه
د جان بد د ولومیان د بل بد د کلیمیان
د پیښه تیژنه کیږي
ای جام سوسو میرای وستوت
خبرونه مرج او متلونه د مشال رادیو سره د هر جمعه پورت د ماځګر په پاوکم څلور بجې